د سهار 10 بجې شوې. ازادي راډیو اوري د ازادي راډیو خبرونې په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 څپو سربیره د غراز لوی ښارونو کې د اف ام په 1.5 څپه هم اوریدلی شي. افغان او د ناتو چارواکي د جلال آباد په پیښه کې د داعش د لاسته لرلو په اړه شک څرګندوي. افغان امنیتي چارواکي بیا د سیمې استخبارات تورنوي. دا موضوع په خبرونه کې په یو مفصل راپور کې څېړو. دغه راز د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې 2:19 پروګرامونه درته خبرو. د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی؟ خو لومړی به قسیم سولمل ته وار ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
په سرکیم څو مهم سرچکی د پکتیکا والیوی د داعش له کورونې سره د ملي امنیت شورا د مرستې په اړه د څرګندونې پخوانی حکومت ته متوجه وي. دفاع وزارت وایي 19 وسلوال په تیرو 24 ساعتونو کې په افغانستان کې وژل شوي. او د امریکا دفاع وزیر وایي متحده ایالات دې ته اندېښمن دی چې د یمن پر لورې ایراني کشتۍ کې به شاید شیعه حوثي اقانو لپاره پرمختللې وسلې بار وي. د هم بشپړ خبرونه. د پکتیکا والی وای د تیر حکومت پر امنیت شورا انتقاد کړی چې د داعش له غړو سره مرستې کړې دي. عبدالکریم متین ازادي رډو تویل چې د اوسنی حکومت په امنیتي چارو کې د بدلون لپاره انتقاد کړی. اسناد
چې ما سره موجود دي، مرکزی حکومت سره موجود دي، دغه ټول اسناد هم دا خبره کوي چې د تیر حکومت کې وو او د جناب حامد کرزی په وخت کې وو. ما سره په هغه شپه ما دا یو مثال راوړم، نه غوښتل چې دا اوس یې نه دا دې سپینه کړم.
د پکتیکا والی په داسې وخت کې دا خبره کوي چې د جمهوریت ریاست د وی خبرپاڼې لمخې د ملي امنیت د شورا مرستیال د پکتیکا د والی تورونه به بنسټ او له غرضه ډک بللې دي. اوس د دې تور د څېړنې لپاره د کورونی چارو د وزیر نورالحق لومی په مشرۍ یو پلاوی ټاکل شوی دی څو په 10 ورځو کې ارګ ته په دې اړه راپور ورکړي. په افغانستان کې د مدني ټولنو فدراسیون نن او سبا د ملي ماتم ورځ اعلان کړی دی. د مدني ټولنو د فدراسیون مشر صدیق انصاري وایي
د هیواد د ورستیو زړه بوګنونکو او خونخوارو واقعاتو په تاثر سره د پنځشنبه او جمعه ورځ په ټول هیواد کې د ملي ماتم ورځ اعلانو.
د مدني ټولنو فدراسیون وایي چې نن او سبا به فاتحې هم اخیستل کېږي او د خواخوږۍ غونډې به جوړیږي. په تیرو نږدې 3 اونۍ کې په لسګونو افغانان په ننګرهار، بدخشان، خوست، غزنی او څو نورو سیمو کې د افغانستان د دولت د مخالفو وسلوال له لورې وژل شول. دفاع وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په جلا پیښو کې 19 وسلوال وژل شوي او 19 نور ټپیان دي. د دفاع وزارت د مطبوعاتي دفتر د معلوماتو له مخې په همدې موده کې د ملي اردو 3 سرتیري هم وژل شوي دي. د بل خبر له مخې د یوې کورنۍ وغړي پرون د نیمروز په خاشرود ولسوالۍ کې د ماین په 14 کې وژل شوي او یو بل ټپي دی. د نیمروز د سرپرست والی ویاند احمد عرب ازادي رډو ته وویل چې په وژل شوي کې 4 ماشومان او یو ښځه ده. اخو د کونړ امنیه قومندان عبدالحبیب سید خیل وای طالبانو تیر ورځ ناوخته په ناړی ولسوالۍ کې د سیمایزو پولیسو پر موټر ډزې وکړې. دوه پولیس ټپیان کړل او دا غوی موټر چلونکي واژه. د افغانستان کرکټ بورډ غواړي چې هند د لوبې یو میدان وروسپاري څو هلته افغانان د هند او نور هیوادونو له لوبډلو سره مسابقې وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ مشر نسیم الله دانش د فرانسې خبري اژانس ته وویل دوی له ولسمشر اشرف غني څخه دا هیله لري چې دا موضوع راتلونکې اونۍ د هند د سفر پر مهال له هندي چارواکو سره شریکه کړي. افغانستان ته متحده عرب اماراتو یو میدان په شارجه کې ورسپارلی دی او تر اوسه افغان ټیم له نورو هیوادونو سره په دغه میدان کې مسابقې کوي. د امریکا دفاع وزیر اش کارټر وایي متحده ایالات د اندېښمن دی چې د یمن پر لورې ایراني کشتۍ کې به شاید شیعه حوثي اقانو لپاره پرمختللې وسلې بار وي. کارټر پرون خبریالانو ته د دې پوښتنې په ځواب کې چې که دغه کشتۍ یمن ته د رسیدو هڅه وکړي آیا متحده ایالات به لیواله وي چې د هغو مخه ونیسي وویل چې دا یو انتخاب دی، خو زیاته کړه چې تر اوسه موږ دغې مرحلې ته نه یو رسېدلي او په اوس وخت کې هڅه کوو چې ښکېل اړخونه د خبرو د میز تر شا کښېنوو. کارټر د غرض ویل چې واشنگتن تهران ته دا واضح کړی چې که هر لورې په ښکاره شخړو ته لمن وهي یا ورسره مرسته کوي دا متحده ایالاتو ته د منلو وړ نه ده. دغه څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې د الوتکو لېږدونکي تیودور روزویلت یو اس اس کشتۍ له نورو امریکایي کشتۍ سره د یو ځای کېدو لپاره د یمن د سواحلو په لور روانه ده. خود امریکا متحده ایالات وای روسیا د اوکراین په ختیځ کې د هوایی مدافع اضافي سیستمونه ځای پر ځای کوي او هم د هیواد د اوربند له مفقد څخه د سرغړونو په سیمه کې بیلتون پال ځواکونو ته د روزنې په چارو کې شکیل ده. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی ماری هارف د چهارشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل چې دا د اګست له میاشتې راهیسې د روسیې د هوایی مدافع تر ټولو ډېر تجهیزات دي چې د اوکراین په ختیځ کې ځای پر ځای کیږي. هارف وویل روسیه دغه راز د اوکراین ختیځ ته درنې وسلې لېږدوي او د پولې په اوږدو کې خپل پوځ پیاوړی کوي. کیف او لویدیز له اوږدې مودې راهیسې روسیا له بیلتون پالو سره په پوځي ملاتړ تورنوي، خو مسکو دغه تورونه ردوي. د فرانسې ولسمشر وایي که چیرې هغه دوه جنګي بیړۍ چې پاریس پر مسکو پلورلی روسیې ته ونه سپاري، فرانسه به یې پیسې بیرته ورکړي. فرانسوا اولاند د دغه تړون په اړه چې 1.3 میلیارده ډالره ارزښت لري له خپل اوکراینی سیال پیترو پروشینکو سره تېره ورځ په پاریس کې د خبرو پر مهال وویل.
سور له میسترال نوز ایووکرون
به وی که چرته د هلیکوپترو د لیږدونکو کښتیو مسترال خبر راپورته کیږي، هر راز انتخاب له موږ سره د میز په سر سته. د اوس لپاره باید ووایم چې روسیې ته د مسترال کښتیو ورکړه د هغو دلایلو له کبله چې ترې خبر یو ممکنه نه ده. د فرانسې ولسمشر زیاته کړه چې سبا به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د لیدو پر مهال پر دې مسلې وژغیږي. په اوکراین کې د روسیې د لاسوهنې او د روسیې له خاورې سره د کریمیا د یوځای کېدو له کبله فرانسې مسکو ته د دغه دوو بیړیو له ورکولو لاس اخیستی دی. ټاکل سوی ده چې د اروپایي اتحادیې مشران نن په یو بیړنۍ غونډې کې پر دې خبرې وکړي چې په څه ډول کولی سي له مدیترانې څخه اروپا ته د غیر قانوني کډوالو د بهیر مخه ونیسي. د بروکسل د غونډې لپاره د یو بیان مسوده وایي مشران به ژمنه وکړي چې هغه کښتۍ به مخکې له دې چې قاچاق وړونکي ترې کار واخلي په نښه کوي، ضبطوي او له منځه به وړي. تمه ده چې د اروپایي اتحادیې مشران به دغه راز په سمندر کې له ګزمو سره د اضافي مالي مرستو او کښتیو ژمنه وکړي. د غیر قانوني مهاجرینو د بهیر په اړه د خبرو لپاره د اروپایي اتحادیې مشرانو دا غونډه وروسته له غیره بللې چې د تېرې یکشنبې په ورځ د لیبیا په سواحلو کې له 800 زیات کسان ډوب سول چې په دې سره په روان کال کې د غیر قانوني مهاجرینو د مړینې شمیره 1250 کسانو ته ورسېده. د ایټالیا صدر اعظم ماتیو رینزی په لیبیا کې د قاچاقوړونکو په وړاندې د اقداماتو غوښتنه وکړه. روم وایي له لیبیا څخه د مهاجرینو په سلو کې د نوي کښتیو مزل د دې هېواد تر سواحلو پورې پای ته رسېږي. او د اروپایي شورا مشر له ارمنستان او ترکیه غوښتي دي چې د تاریخي مسلې پر سر له اختلافاتو لاس واخلي او ډیپلوماتیکې اړیکې ټینګې کړي. بریجان جګلند د چهارشنبې په ورځ دا خبره د ارمنستان په مرکز ایروان کې وکړه. ټاکل سوی ده چې جګلند به سبا د عثماني امپراتورۍ له لورې د ارمنیانو د ډلیزې وژنې د سلام تلین په مراسمو کې برخه واخلي. د دغه اروپایي چارواکي په وینا ارمنستان او ترکیه باید د 2009 کال د ابتدایي موافقې له مخې ډیپلوماتیک اړیکې ولري. جګلند ویل اروپایي شورا د دغه دوو هیوادونو ترمنځ د هر راز خبرو ملاتړ کوي. دا تر دې دمه خبرونه.
قاسم سولمان لمننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. وړاندې په خبرونه کې اوري چې افغان او د ناتو چارواکي د جلال آباد په پیښه کې د داعش د لاس لرلو په اړه شک څرګندوي. افغان امنیتي چارواکي بیا د سیمې استخبارات تورنوي.
کدا طالب دی، کدا د طالب تر نامه لاندې کوم بل څوک دی، یا پر ځان باندې داعش شی دی، یا همدا د استخباراتو کړی دی د دویرن د کرښې اخوا څخه حمایه کیږي، سپورت کیږي.
د هلمند پوهنتون رئیس وایي که د پوهنتون د ستونزو هواري ته جدي اقدامات ونشي نور به نوي محصلین جذب نکړي.
کومه عادي بودیجه چې پیشنهادوم د وزارت د خاص په مغه اندازه نه نیول کیږي او هغه کې موږ هر کال کمبود یو.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو او سیمه ییزو موضوعاتو کې د یمن د وروستي وضعیت له حاله مو خبرو او دغه راز د چک د لرغون پوهانو د یوې ډلې له هڅو به خبر شئ چې غواړي په عراق کې د اسلامي دولت د ډلې له لورې د ویجاړ شوو لرغونو آثارو نقشه جوړه کړي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. د انصاف په لړه کې او حقیقت څه دی، حقیقت څه دی پروګرام کې مو د بدخشان د وروستۍ پیښې وروسته د سیمې د وضعیت په اړه د ملي اردو له یوه لوړ پوړي چارواکو سره خبرې کړي دي.
توریستان خارجی چیچینیا هستند، تاجیکستانیا هستند، از خط فرضی دیوران هم ابتدای از چترال و نورستان از نورستان در این مناطق.
د داعش یا د اسلامي دولت ډلې چې روانونه یې د جلال آباد د حملې مسؤلیت په غاړه واخیست اوس خپله خبره بیرته اخلي او وایي چې په دغه خونړي برید کې لاس نه درلود. امریکایي او افغان چارواکي په افغانستان کې د داعش د فعالیت په باب پر خبرو شوو راپورونو شک څرګندوي او وایي چې د جلال آباد حمله طالبانو کړې ده. ځینې افغان کتونکي وایي چې دا برید داعشیانو کړی و خو د خلکو د غوسې او عکس العمل له کبله اوس پر خپل کړي کار پښیمانه دي. اسمت سروان نور تفسیر وړاندې کوي.
امریکایی چارواکی وایي د دوی په باور د جلال آباد حمله داعش نه بلکې طالبانو کړې ده. د داعش یا د اسلامي دولت د وسلوالې سختدریزي ډلې یوه ویندوی د جلال آباد د شنبې د ورځې د حملې مسؤلیت په غاړه واخیست، خو اوس د مسلم دوست په نوم یو کس چې ځان په داعش پورې تړلی بولي د جلال آباد په خونړۍ حمله کې د دې ډلې لاس لرل ردوي او وایي چې دا برید د پاکستان استخباراتي کړیو کړی دی. د شنبې په ورځ د جلال آباد په انتحاري حمله کې 15 تنه ووژل شول او 125 نور ژوبل شول. له حملې وروسته د افغانستان او پاکستان لپاره د داعش د مشر حفیظ سید خان اورکزی وایند شاهد الله شاهد د حملې مسؤلیت په غاړه واخیست. حافظ سید خان اورکزی چې د پاکستانی طالبانو قومندانو د جنوري په میاشت کې ځان د افغانستان او پاکستان لپاره د داعش مشر اعلان کړ. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی روانه اونۍ د بدخشان جرم ولسوالۍ ته په سفر کې داعش د جلال آباد د حملې مسؤل وباله او وی ویل چې د بدخشان برید هم نړیوالو تروریستانو کړی دی. په ننګرهار کې میشت د چارو څارونکی راحت ګل زرمل وایي داعشیانو په پیل کې د دې لپاره د برید مسؤلیت په غاړه واخیست چې خپل موجودیت ثابت کړي، خو کله چې د ولسونو غوسه او پراخ عکس العملونه ولیدل له خپل ادعا په شا شول.
اوس که چېرته د دولت دغه مخالف وسله واله ډله دا ردی دلته پوه شول چې ولس نور دوی نه د دوی ظلم نشي زغملی، د دوی زیاتی نشي زغملی، هلته ولیدل شول چې ماشومان داسې ماشومان چې هغوی حتی د میاشتو د اونیو ماشومانو ډاکټرانو ته راوړل شوي، هغه شهیدان شول، سپینګیری شهیدان شول، ولس ټول ودرد د ټول ولس، ولو که دوی په هر نامه باندې دا جګړه ځان ته روا بولي، ولس نور دغه جګړې خلاف ولاړلی، نو اوس په دې ټیم کې دوی وچ دا مونږ نه دی کړی، دا بل چا کړی دی.
امریکایي چارواکي سره لري چې د داعش په پلیویتو په افغانستان کې ځینې فعالیتونه تاییدوي، خو وایي چې دا ډله لا په دې حد کې نه ده چې په افغانستان کې جدي خطر پیښ کړي. په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ د ماموریت یو ویندوی ډګر جنرال کریس بیلچر ډیلی بیس رسپانې ته ویلي چې دوی تر اوسه پورې د جلال آباد په حمله کې د داعش د لاس لرلو کوم ثبوت نه دی ترلاسه کړی. د په وینا ننګرهار هغه ولایت دی چې طالبان پکې فعال دي او د جلال آباد حمله د طالبانو حملو ته ورته والی لري. سپین مڼۍ د دوشنبې په ورځ وویل ګرانه ده چې په دې اړه څه وویل شي چې آیا د اسلامي دولت تروریسته ډله له عراق او سوریې بهر ته وتلې او اوس د منځني ختیځ او شمالي افریقا په نورو برخو کې هم عملیات کوي. د سپین مڼۍ مطبوعاتي رئیس جوش ارنیس خبریالانو ته وویل دا مشکل مسئله ده چې څوک دې د هغې په اړه قضاوت وکړي. حالات داسې دي چې زموږ په باور ځینې کسان په انفرادي ډول له داعش سره د اړیکو لرلو ادعا کوي، خو له داعش سره د دوی په اړیکو زیات باور نشي کړی ځکه چې د داعش د بری لپاره تبلیغات شوي دي. افغان طالبانو د جلال آباد په حمله کې لاس درلودل رد کړي دي. د ننګرهار امنیه قمندان پاسوال فضل احمد شیرزاد آزادی رادیو ته وویل که حمله کوونکي په ځان هر نومږدي همغه کسان دي چې له ډیورند پوری غاړه د استخباراتي کړیو په مرسته افغانان وژني.
دغه ټول د افغانستان دشمنان دي، کدا طالب دی، کدا د طالب تر نامه لاندې کوم بل څوک دی، یا پر ځان باندې داعش شي دی، یا همدا د استخباراتو کړی دی، د دویرند کرښې اخوا څخه حمایه کیږي، سپورت کیږي.
دا چې اوس دواړه وسته والی ډلې یعنی هم داعش او هم طالبان د جلال آباد په حمله کې لاس لرل ردوي، له دې داسې ښکاري چې دواړه ډلې غواړي چې د بیګونو افغانانو قاتلان معرفي نشي. د چارو ځینې کتونکي وایي چې د داعش له رامنځته کېدو سره به د افغانستان جګړه نوره هم پیچلې شي. د دوی په باور به د رواني جګړې ترڅنګ د دواړو وسلوالو ډلو ترمنځ هم خونړۍ جګړې پیښې شي. د هلمند امنیه قمندان د سه شنبې په ورځ ادعا وکړه چې داسې لیکونه یې ترلاسه کړي چې په هغو کې داعش او طالبانو د یو بل پر ضد د جهاد اعلان کړی دی.
ستاسو له پیغامونو نه
بسم الله الرحمن الرحیم. می غوست یو تن د کابل اوسیدونکو موضوع د داعش د ډلې په اړه ده چې دا د کابل په 100 کیلومتره ته را رسیدلې دي. نو دا چې څو کیلومتر ته راورسېدل مقصد طالبانو غوندې دوی خو همداسې یو ډله ده چورانکاري به ضرور کوي چې موږ کشفي ارګانونه لرو، اردو لرو، پولیس لرو، حکومت لرو، باید چې د مخنیوی وکړي. دا به ډېر سخت خلکو ته زیانونه ورسوي.
زما نوم رئیس خان ده، زه د کابل اوسېدونکی یم. دا چې داعش نن سبا په دې بله جامه کې موږ ته راغلی دی، یو نوی جنجال یې دې ملک ته را جوړ کړی ده. د دې مخنیوی اصلاً د دولت کار ده چې دولت یې باید مخه وکړي. اردو لري، فوج لري، حکومت انشاءالله جوړ ده. یو څه ناڅه دې موږ حکومت اوس هر څه امکاناتو ته ځان رسوی شي. امنیتي ملي صحیح ده، پولیسي ملي صحیح ده. زه غواړو چې د دغو دولت د خوانه د دې داعش مخنیوی وکړي او داعش د دې منځه ورکړي.
ذکر لایم د کابل خور اوسیدونکی. زه د داعش لپاره شخصا خپله دا نظر لرم چې دولت باید جلوګیری کړي. څو سوه مترې د افغانستان کې دوی جای نیولی، دو ګرو نورم ټینګکیږي. زه هغه نه دولت مقامات نه تقاضا کوم چې ارګان امنیتي نه سه دو جلوګیری ونیسي، کنه افغانستان ته مشکل پیدا کوي.
د داعش یا د اسلامي دولت د ډلې په البته په افغانستان کې د داعش یا د اسلامي دولت د ډلې د حضور او د فعالیتونو په اړه مو د کابل د څو تنو ښاریانو نظرونه واورېدل.
کسی که از این خاک است اومد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگه.
بعد دیدید پاره چی افغانستان که مداخله تون شید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاوده و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل درونه تر 15 بجو پوری آزادی رادیو نواوری.
نن په دې پروګرام کې په افغانستان کې د داعش د اسلامي دولت د ډلې د حضور او د غرض د فعالیت پر موضوع خبرې کیږي او همدارس د دې ډلې له حضور سره په افغانستان کې د نامنو د زیاتوالي او ملکی تلفاتو ته د زیاتوالي موضوعات هم څېړل کیږي. تاسو کولی شئ چې د پروګرام ته ټلیفون وکړي او خپل نظر د ازادي راډیو لارې له نورو سره شریک کړئ او هم که کومه پوښتنه لري چارواکو ته مطرح کړئ. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه اوریدلی شئ. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. جانقا الکوزي د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستې دي او غټکې وړاندې کوي.
بریتانیا چاپ ګاردن ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې افغانستان هڅه کوي چې د سعودي او ایران په سیالیو کې انډول وساتي تر سرلیک لاندې یو مضمون خپور کړی او په یوه برخه کې راغلي. د افغانستان جمهور رئیس خپل جنگ ځپلی هیواد په یمن کې د ایران د ملاتړ یې حوثي شیعه ډلې پر ضد د سعودي عربستان د جګړې په ملاتړ سره د سنی او شیعه نیابتي جګړه کې د ښکېلتیا له خطر سره مخامخ کړ. ورځپاڼه لیکي که چیرې جمهور رئیس اشرف غنی ونه شي کړی چې له ایران او عربستان سره د افغانستان په اړیکو کې توازن وساتي، افغانان به د بې طرفۍ له حالت څخه وباسي او د سیمې د قدرت په سر مبارزې په نازک تار کې به یې بند کړي. د ورځپاڼې په باور که چیرې افغانستان وکړی شي د خپلې بې طرفۍ تاریخي ونډه ښه وساتي او د پخوا په څیر د بهرنیانو د نفوذ په دایره کې ځان بند نه کړي، په هغه صورت کې به په سیمه کې د قدرت د انډول په یو فاکټور بدل شي. ګاردن زیاتوي که څه هم چې د جمهور رئیس اشرف غنی په دوره کې د افغانستان او سعودي عربستان اړیکې د بل هر وخت په پرتله ډیر ښه شوي، خو ایران ته د هغه د اپریل د 19 او 20 نیټې سفر ښیي چې افغانستان غواړي له خپل لویدیځ ګاونډي هیواد ایران سره هم د اړیکو توازن یا انډول وساتي. دا مهال چې د ایران او سعودي عربستان ترمنځ رقابت او سیالۍ زیاتې شوي او اسلامي هیوادونه مجبوریږي چې طرف ونیسي، په داسې یو حالت کې به د افغانستان لپاره غوره وي چې له سعودي عربستان سره خپل غښتلي اړیکې وساتي او په عین حال کې له ایران سره هم خپل ستراتیژیک اړیکې له لاسه ورنه کړي. ګاردن وړاندې لیکي که څه هم چې د افغانستان د نوي مشرتابه لپاره په دغې نازکې لارې تګ ګران دی، خو دا د سیمې په یوې سترې نوې لوبه کې د افغانستان د داخلېدو د مخنیوي لپاره یوازینۍ سوله ییزه لار ده. ورلد پالیټکس خبرونې پروستي غنې کې په افغانستان کې د سولې له مذاکرو سره سره طالبان د جګړې لپاره تیاری نشي تر سرلیک لاندې مضمون خبر کړی دی. خبرونې کې په افغانستان کې د سولې په اړه وروستۍ اوازې د جمهور رئیس اشرف غنی له نوښتونو سره تړاو لري چې له پاکستان سره دوستي ټینګ کړه او هیله من و چې د پاکستان استخباراتي اداره به طالبان د خبرو میز ته کینوي. خو د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو ګرمېدو ونو شو کړای په داسې وخت کې د سولې امکانات برابر کړی چې د طالبانو د پسرلنۍ عملیاتو مخاوني سي. خبرونه لیکي د وخت ځای کېدل د دواړو اړخونو په تاوان دي او لدې عمله په افغانستان کې د سولې تضمینونکي باید عجله وکړي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د دښمنۍ زیات عوامل لا هم لمنځه نه دي وړل شوي او له همدې عمله هغه طالبان چې د سولې ملاتړ کوي هغوی هم جګړه نشي بندولای او دا ځکه چې د هغوی یو نوی نسل د سر راپورته کولو په حال کې دی. د خبرونه په باور د وخت په تیریدو سره د طالبانو په لیکو کې فاصله زیاتیږي او کچېره اوسنی شرایط دوام وکړي افغانان ممکن د شخړو له یو نیوي موسم سره مخامخ شي.
د سهار لس بجې او 21 دقیقې کیدونکې دي. د هلمند پوهنتون رئیس وایي که د پوهنتون د ستونزو هواري تجدي اقدام ونشي نور به نوي محصلین جذب نکړي. د هلمند د پوهنتون رئیس وایي په هلمند کې د پوهنتون له تاسیس څخه 8 کاله تیریږي خو تر اوسه پوهنتون ودانۍ نه لري او هغه بودیجه چې هم د پوهنتون ته ځانګړې کیږي کافي نه ده. نور تفصیل له لشکرګاه د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایي پر راپور کوي.
د هلمند پونتون رئیس سرګل عبدالرحمن وای کچیر د هلمند پونتون د ودانی او انکشافي بودیجې ستونزې ژر هوارنسي د نو ماسلونو لنیولو بلاس واخلي. سرګل په خبري ناشته کول د هلمند پونتون د تاسیسات کله کیږي ودانی نه لري او تر اوسه د لوړ زده کړو وزارت انکشافي بودیجې نه دا ور کړی. دول اکثر ستونزې د وزارت سره دي. سرګل زیاته کړه خپل ستونزې په وار وار د وزارت سره شریک کړي دي خو نه دي حل شوی.
ساختمان تهیه او تدارک ونسی مشبه د پیچلو ستونزو سره مخ شو. مشبه په مشخص ډول د نوي محصلینو د ناشې لپاره ځای ونه لرو. د افغانستان حالت ته په کتو سره د بودیجې کمبود ته په کتو سره او هلمند پوهنتون ته په خاص ډول د نه توجه په خاطر باندې هلمند پوهنتون نه یوازې دا چې انکشافي بودیجې د تاسیس دورې څخه نه درلودلې بلکې په عادي بودیجې کې هم قابل تذکر مشکلات لري. یعنی موږ کوم عادي بودیجه چې پیشنهادوم د وزارت د خاص په مغه اندازه نه نیول کیږي او هغه کې موږ هر کال کمبود یو.
د زیاتکړه د ودانی د لپاره د نشیتو کو د وزارت له خوا ورکول سی پی سی هم زندې دلیو د پونتون ماسلین د شوون کو دالی موسی او معرب ریاست اړوند تعمیرونو کې درسونه وای. هلمند پونتون ته 15 کاله مخکې د نشیتو کو د وزارت له خوا په هلمند کې د کوکنارو د کښت کمیدو په خاطر د جایزې په نوم 1.5 میلیون ډالر ورکول سول چې د مسولینو په خبره تر اوسه نه دی ورته رسیدلی. د هلمند پونتون مرستیال احسان الله حیات د پونتون د لپاره د نارسراج د شندک منډه په سیمه کې د ودانی سیمه نه امن او بلل او د حکومت څخه غوښتنه وکړه چې په لشکرګاه ښار کې پونتون ته ورکول سوی مځکه دي خلاص او د پونتون ادارې ته وسپاري.
د هلمند پونتون همدا اوس د 200 جریبه په شاوخوا کې خپل شخصي ځمکه لري چې هغه د لشکرګاه د ښار څخه د ختیځ په خوا کې د 12 کیلومتره په فاصله د شندک منډه په ساحه کې موقعیت لري. چوسه د هاته د دیوال کار بجریان کی دی او صرف یو اداري تعمیر د لوړز د کر وزارت لخوا ورته جوړ شوی دی چې د اوس د پاره د امنیتی شرایطو لکبل د استفادې وړ نه دی او همدارنګه د تعمیر کیفیت هم ډیر خراب دی چې فعلاً په زیات اندازه سره تخریب شوی دی چې استفاده نه تر کیږي.
هلمند پونتون ته 15 کال وړاندې د نارسراج د شندک د منډه په سیمه کې پر یو هوار دشته 200 جریبم ځکه ورکول سوچ د یاته دیوالې بشپړو اداري ودانی هم جوړ وسو. خو د پونتون مسولین وای د شندک منډه سیمه نه امن ده او استادان نس کولای هر ورځ تګرا تګ وکړي. لاندې عمل د لشکرګاه شهر په منځ کې د مستوفیت او کمازانو د ریاست اړوند او ویا جریبم ځکه ورکول سوچ د دیرش جریب په شاوخوا کې ورسپارل سوی او پاتنور لاهم د جنو ادارو او شخص ترمنز په جنجال کې ده. د هلمند پونتون په ډیر لسواتین مریسکال کې تاسیس شوی او تر دې دمه د هیواد د بیلابیلو سیمو 1500 محصلین لري چې د نه شپېته استادان لخوا 450 کې درسونه ورکول کېږي. محمد ریاست د ازادي راډیو هلمند.
ستاسو له پیغامونو نه
الوار صدیقی خبرې کوم د پکتیا ولایت د اریوب زای ولسوالۍ نه تاسو ته دا پیغام سپتوم. پوهنی وزیر نامو غوښتنه ده چې د پکتیا ولایت په اکثر ولسوالۍ کې خصوصا د اریوب زای ولسوالۍ چې ډیره پرنفوسه ولسوالۍ ده لیسې شته خود لیسو داسې موقعیتونه دي چې ډیر کلی باندې هغه ته شاګردان رسیدګي نشي کولای. هغه مشومان چې ډیر کوچنی دي مودې په خاني وزیر نه دا غوښتنه ده او دا هیله ونه کوو او د پکتیا ولایت ادارې نه مو دا غوښتنه ده، وکیلان صاحبانو نه مو دا غوښتنه ده چې موږ ته ابتدایي متوسطې جوړې شي. هغه مشومان چې فاصلې ډېرې دي رسیدګي نشي کولای لیسو ته، او هغو دپاره ابتدایي او متوسطي جوړې شي چې هغو ته رسیدګي وکړي تر څو موږ خپل ماشومان د ګلونو په شان وروزو چې هغه تربیه شي چې آینده د خپلې سیمې او مرګ دپاره د خیر ذریعه وګرځي.
د پکتیکا یو اوسیدونکی و چې په دې ولایت کې د ښوونځیو د جوړولو غوښتنه کوله تر څو د پکتیکا ماشومان وکولی شي چې د پکتیا وبخې ماشومان وکولی شي چې ښوونځیو ته لاړ شي او خپلې لوړې زده کړې وکړي. لوړو پوستونو ته د وړ او مسلکي کسان د شفاف سیالۍ د پروسې له لارې وټاکل شي. له افغان حکومت څخه دغه غوښتنه پرون د سمون خوځښت په نوم مدني ټولنې وکړه. د دې ټولنې مشرانو پرون په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې د ملي یووالي حکومت مشرانو تر اوسه پورې لوړ پوستونه په خپلو کې ویشلي وو، خو د حکومت پاتې برخه باید سیاسي نه وي. نور جزئیات د نجیبه زمان په راپور کې اورئ.
د سمون خوځښت په نوم مدني ټولنه د ملي وحدت له حکومت غواړي چې سیاسي فشارونو ته غاړه کښېنږدي او هڅه دې وکړي چې مسلکي او په کارپو کسان د موینانو، والیانو او رئیسانو څوکیو ته وټاکي. د دغې ټولنې غړیو د چهارشنبې په ورځ په کابل کې په یوه خبري غونډه کې ویل چې اوس مهال په حکومت کې د یادو پوستونو پر سر ویش روان دی. د سمون خوځښت مدني ټولنې یوې غړې شینکۍ کړوخیل ویل دوی له حکومت غواړي چې په حکومت کې د مهمو پوستونو ته مسلکي او با تجربه کسان غوره کړي.
د حکومت پاتې برخه یا حکومتداری باید چې سیاسي نه وي، مسلکي با تجربه او صادق خلک وي، ځکه چې اوس هم موږ په جریان کې یو چې د بیلابیلو ګروپونو لخوا پر دواړو ټیمونو فشار شته. او زما غوښتنه له ډاکټر صاحب اشرف غنی او ډاکټر صاحب عبدالله څخه دا ده چې همکاري وکړي او نور فشارونو ته غاړه کښېنږدي، بلکې پرېږدي چې هغه کسان چې وړتیا لري د ملیتونو، ریاستونو او مدیریتونو پر څوکۍ کښېني.
د سمون خوځښت مدني ټولنه وایي چې که حکومت مهمو پوستونو ته د پوهې او شفافې سیالۍ د پروسې له لارې کسان ونه ټاکي، هیواد به د بې ثباتۍ په لور ولاړ سي. دغه ټولنه وایي چې د سیاسي او مسلکي پوستونو ترمنځ باید سره کرښه موجوده وي او په مسلکي څوکیو کې د سیاسي تمایلاتو له مخې کسان ونه ګمارل سي. دا په داسې حال کې ده چې د سې شنبې په ورځ د حکومت 14 نوي وزیرانو د وفاداری لوړه وکړه او له دفاع وزارت پرته د حکومت کابینه بشپړه سوه. خو د ملي وحدت حکومت چارواکي وایي چې د پوستونو ویش به هیڅکله په دولتي څوکیو کې د مسلکي او وړ کسانو د ګمارنې خنډ نسی. د اجرایه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل ازادي راډیو ته ویل د دولت د هر کارکونکي د ټاکلو لپاره مسلکي توب لومړی معیار دی.
ویش هغه مسله ده چې په هیڅ صورت د حکومت په کلیدي پوستونو کې خاسته سلاری ته خنډ نه جوړوي او دغه معیار د حکومت په ټولو سطحو کې عملي کیږي. هر څوک چې د حکومت د مامور په توګه ټاکل کیږي باید مسلکي او پیاوړی وي.
لدی مخکې هم یو شمیر مدني ټولنو او افغان سیاستوالو انتقاد کړی و چې د کابینې د غړیو په ټاکلو کې سیاسي مصلحتونه او معاملې سوي دي. تر اوسه معلومه نه ده چې حکومت به د خلکو او مدني ټولنې د غوښتنو پر اساس د موینانو، والیانو او رئیسانو په ټاکلو کې مسلکیتوب او تجربه په نظر کې ونیسي او کنه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي. قاری محمد مدني د نورستان ولایت له وامه ولسوالۍ څخه لیکي. له ولسمشر نه هیله کوم چې د جلال آباد د دردونکې پیښې د قربانیانو له کورنیو سره د غم راضي او تسلط او خواخوږي وړاندې کولو په خاطر د جلال آباد ته رسمي سفر وکړي، تر څو په دې توګه به د دغې پیښې د قربانیانو د غم سره خواخوږي څرګنده کړي او هم به د هغوی ګیله پر ځای شي. سردار آغا د کندهار ولایت څخه لیکي چې ولې د الکترونیکي تذکرو د ویش لړۍ نه پیلیږي. وحیدالله فطرت د هلمند له مرکز لشکرګاه څخه لیکي چې حکومت ډیر ژر د دفاع وزیر لپاره نوی کس ولسی جرګې ته ورمعرفي کړي. عبدالقهار بیا د هلمند ولایت د کجکیل ولسوالۍ څخه لیکي چې زه ډیر خوشاله یم چې زموږ د برېښنا بند رغول کیږي. لس نیمه بجه کیدونکو د خبرونه دوهمې نیمه ته ورسیدو. وړاندې دوه اونیس پروګرامونه لرو د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی دغه راز په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو هم راپورونه درته خپرو. خو اوس به قسیم سلامل ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخطونه وړاندې کړي.
ټاکل سوی ولسمشر محمد اشرف غنی نن جلال آباد ښار ته ولاړ سي او هلته تر وروستۍ خونړۍ پیښې وروسته یوې غونډې ته وینا وکړي. د پکتیکا والی وای د تیر حکومت پر امنیت شورا انتقاد کړی و چې د داعش لغړو سره مرستې کړې دي. عبدالکریم متین له دې وړاندې ویل و چې د ملي امنیت شورا په دغه ولایت کې د داعش له کورنۍ سره مالی مرسته کړې. دفاع وزارت په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په جلا پیښو کې نولس وسلوال وژل شوي او نولس نورې ټپیان دي. د یو بل خبر له مخې د یوې کورنۍ وغړي پرون د نیمروز په خاشرود ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې وژل شوي او یو بل ټپي شوی. د امریکا دفاع وزیر اشکار تروی متحده ایالات دې ته اندېښمن دی چې د یمن پر لورې ایراني کشتۍ کې به شاید شیعه حوثي اخینو لپاره پرمختللې وسلې باروي. د امریکا متحده ایالات وای روسیا د اوکراین په ختیځ کې د هوایي مدافع اضافي سیستمونه ځای پر ځای کوي او هم د هیواد دوربند له مفقې څخه د سرغړونو په سیمه کې بیلتون پال ځواکونو ته روزنه ورکوي. د فرانسې ولسمشر وای کچیر هغه دوه جنگي بیړۍ چې پاریس پر مسکو پلورلې روسیې ته ونسپاري فرانسه به پیسې بیرته ورکړي. ټاکل شوی ده چې د اروپایي اتحادې مشران نن په یو بیړنۍ غونډې کې پر دې خبرې وکړي چې په څه ډول کولی سي له مدیترانې څخه اروپا ته د غیر قانوني کډوالو د بهیر مخه ونیسي. او د اروپایي شورا مشر لارمنستان او ترکیه غوښتي دي چې د تاریخي مسلې پر سر له اختلافاتو لاس واخلي او ډیپلوماتیکې اړیکې ټینګې کړي.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته چې غواړي ویل ولې پته مو د ازادي رادیو ټکی اورک. لکه څنګه چې په لنډو خبرونو کې مو اوریدل ټاکل شوې ده چې افغان ولسمشر اشرف غنی نن جلال آباد لاړ شي او د جلال آباد د وروستۍ دردونکې پیښې له قربانیانو سره وګوري او هم یوې غونډې ته وینا وکړي. د نورستان ولایت له واما ولسوالۍ څخه مخکې د قاري محمد مدني په نوم په یو پیغام کې همدا غوښتنه له افغان ولسمشر څخه کړې وه. مدنی که چیرې دا پروګرام اوریدلې وي هغه د اشرف غنی جلال آباد ته ورځي او د وروستۍ د دونکو پیښې له قربانیانو سره ګوري او هغوی ته د خواخوږۍ مراتب وړاندې کوي. د ازادي راډیو خبریالان په جلال آباد کې شته او د دې سفر او دغه راز د ولسمشر د وروستیو څرګندونو په اړه به تاسو ته معلومات درکړو. افغان ولسمشر د جلال آباد د پیښې مسؤلیت د داعش په غاړه اچولی. هغې ډلې چې ویلي دي دا حمله اوس چې البته اوس یې ویلي دا حمله دوی نه ده کړې. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی. خو اوس به بیا هم نړیوالو موضوعاتو ته مخه کړو. ملګرو ملتونو د یمن د شخړې د پای ته رسېدو لپاره د سولې پر خبرو ټینګار وکړ. حوثي یاغیانو هم چې له یوې میاشتې راهیسې پرې بمباري روانه ده د ملګرو ملتونو په مشرۍ د سولې د خبرو هرکلی کړی. خو د عربستان په مشرۍ د یو شمېر عربي هیوادو پوځي چارواکو په مصر کې غونډه وکړه او د یمن د جګړې لپاره د عربي هیوادو د ګډ ځواک د جوړېدو ملاتړ وکړ. تفصیل د احمد شیبر په راپورټ کې.
د ملګرو ملتو سرمنشي بان کی مون په یمن کې د جګړې د سمدستي درېدو غوښتنه وکړه او وړاندیز یې وکړ چې د ملګرو ملتو په مشرۍ د سولې خبري پیل شي. بان کی مون تیر ورځ په نیویارک کې خبريالانو ته وویل کله چې ما دا راپور واوریده چې جګړه بیا سخته شوې نو ډیر اندېښمن شوم. د سیشن بی پورز عربستان اعلان کړی و چې له نږدې یوې میاشتې راهیسې د ایران د متحدو حوثیانو پر ضد به هوایي بریدونه ودروي. خو تېره ورځ د عربستان په مشرۍ دغه حملې په داسې وخت کې بیا پیل شوې چې د مصر په مرکز قاهره کې د یو شمېر عربي هیوادو لوی درستیزانو د حوثیانو پر ضد د یوه ګډ ائتلاف په اړه خبرې وکړې. په دې غونډه کې د عربي ټولنې مشر نبیل العربي وویل
په دې اړه
زه غواړم واضح ووایم چې داسې یو ګډ عربي ځواک جوړېدل په هیڅ ډول د یو نوي پوځي ائتلاف جوړېدل نه دي، او یا هم د کوم هیواد پر ضد د یو ځواک تشکیل دی. د دې هدف له تروریزم سره مبارزه او د عربي هیوادو او سیمې ثبات دی. دا ځواک په ګډه د عربانو پوځي او امنیتي هڅې ګړندې کړي. دا ائتلاف د عربي ټولنې او ملګرو ملتونو له اصولو سره سم دی. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د حسینو په وینا خبر ورکوي چې دوی د سولې د خبرو هرکلی کوي. په هغه بیان کې چې د چهارشنبه پر اوس حسینو خبر کړ، پر دې ټینګار شوی دی چې د ملګرو ملتونو په مشرۍ د سولې خبري وشي. حسینو چې پروندا بیان خبراوه، د دوی په زرګونو پلویانو په مرکز سنا کې لاریون وکړ او شعار یې ورکړ چې د سعودي امریکا یرغل دی پر یمن پای ته ورسی شي. حسین چې د یمن په لویه برخه واکمنان دي، د پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح ملاتړ ورسره دی. د الجزیرې تلویزیون په وینا صالح هم په دې شرط د سولې د خبرو پلوي کړې ده چې د عربستان په مشرۍ په یمن باندې هوایي بریدونه ودرول شي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
اوس ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو ټول ورځ د سحر له وو بجو د ماخم تر وو بجو دوله سات خبرونه کوي. په منځنۍ 1290 څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 څپه د ازادي رادیو 1290 خبرونه د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو اوریدلی شي، او له 1290 وروسته د سهار تر وو بجو هم د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوریدلی شي. بیا هم په منځنۍ ختیځ کې تم کېږو د چک جمهوریت د لرغونو پوهانو یوې ډلې په یوې داسې پروژې کار پیل کړی دی چې له مخې به د عراق په موصول ښار کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د ویجاړوونکو اقداماتو له کبله دغلته لرغونو آثارو ته د اوښتي زیان نقشه جوړه کړي جوړیږي. البته د داعش ډلې په عراق او سوریه کې تر خپلې ولکې لاندې تاریخي سیمو کې ګڼ تاریخي او لرغوني آثار له منځه وړي، او لا هم په ځینو سیمو کې د دې تاریخي آثارو ویجاړول دوام لري. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات لاجم الان اورو.
په داسې حال کې چې داعش تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې د تاریخي آثارو په لمنځه وړلو پسې پلکونه راخیستي او نړۍ یې ننداره کوي، د چک جمهوریت د لرغون پیژندونکو یوه ډله هڅه کوي د عراق د یو ښار لرغوني معماري خوندي کړي. په سوریا او عراق کې داعش تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې ګڼ تاریخي آثار، ودانۍ او هنري کارونه له منځه وړي، خو په موصل کې په دې اړه اقدامات ډېر څرګند دي. دغلته د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د دې ښار د لرغوني میراث ډېره برخه له منځه وړي. د شمالي عراق لپاره د چک د لرغون پیژندونکو د ماموریت یو غړی او د لویدیځې بوهیمیا د پانتون استاد کارل نواتسک وایي له بده مرغه د عراق په معاصل ښار کې د داعش اقدامات د ټولو لرغونو آثارو د له منځه وړلو ښکارندوی دي. د نوموړي په وینا داسې ښکاري لکه د موصل د ښار پر تاریخي یادګارونو، پریخو او وناناتو چې هدفي برید شوی وي. په دې برید کې ټول هغه څه هدف دي چې دې ښار له خپلې ماضي څخه په میراث راوړي. نواد سکوایی په عراق کې کلتوري ټول وژنې سخت په اندېښنه کړې، او له همدې کبله د او د چک جمهوریت ځینو نورو لرغونپوهانو پریکړه کړې چې یو څه وکړي. د لرغونپوهانو د چک د علومو د اکاډمۍ د شرقي څېړنو د انسټیټیوټ سره په ګډه په یوه داسې پروژه کار پیل کړی چې هدف یې په موصل کې د داعش د فعالیتونو د اخیز یوه پراخه نقشه برابرول دي. دوی وایي په دې برخه کې شته علمي څېړنې، د آرشیف سرچینې، عکسونه د ځایي خلکو لخوا، رپورټونه او د سټلایټ تصویرونه کاروي، او هڅه کوي چې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د ویجاړۍ په اړه چې څومره ډېر معلومات راټولولی شي هغه راټول کړي. نواد سکوایی د موصل کلتوري میراث تر ډېره د دې ښار په معمارۍ کې و چې د ښارې د تاریخي ودانیو په یو ژوندي موزیم بدل کړی و. د نوموړي په وینا د موصل دا ځانګړتیا په نړۍ کې بل سیال نه لري، خو کله چې دا ښار د داعش تر واک لاندې راغی، دغلته د یونس پیغمبر مزار او یو تاریخي جومات په کنډواله بدل شول. همدارنګه د وسلوالې ډلې داسې ویډیوګانې هم خپرې کړې چې ترې څرګندېږي وسلوالو د موصل په موزیم کې ولاړې مجسمې له خاورو سره خاورې کړي. نواد سکوایی د موصل په ښار کې پر تاریخي آثارو سخت گزار شوی. نوموړی اټکل کوي چې لږ تر لږه د موصل شپږ دېرش مهم لرغوني یادګارونه ویجاړ شوي. دا چې کې لرغونو پیژندونکي زیاتوي دا وخت زیان ډېره برخه نه جبرانېدونکي ده. د 12مې او 13مې پیړۍ آثار دا مهال نه درک شوي. په دې کې داسې آثار هم شته چې د نواسک په وینا دوی یې په اړه بشپړ اسناد او معلومات هم نه لري. نو مولوی وای د موسل موزیم او د غلطل کلیساګانو یو شمیر لرغونی آثار استل شبی او خای د داعش ته تمویل لپاره په تور بازار کې پلورل شپی وی. د نواسک په وینا د چکی لرغون پوهانو د کار روسینه تایج به په څو میاشتو کې سرګند شي، خو نو مولوی هیله لري چې تر هغه به د داعش وسلواله ډله د عراق له دغه لرغونی خار څخه استل شبی وی.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی رشي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دوري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشتل.
خو مسؤلین څه وایي
کوټه ازری په ویګره کوه ازر کې انشاء الله موږ ځلونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې دغه خبرونه مو په تاجکستان کې د افغان بندیانو ستونزې ته ځانګړې کړې ده. د تاجکستان په دوشنبه خار کې دغه بندیان وایي چې افغان حکومت تر دې دمه افغانستان ته د دوی د انتقال په اړه کوم اقدام نه دی کړی. سره له دې چې موږ د انصاف په لټه کې د یوې تېرې خپرونې له لارې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزارت سره دغه مسله طرحه کړې وه او د دې وزارت ویاند ویلي وو چې دوی به تاجکستان ته د دغې ستونزې د څېړلو لپاره یو پلاوی ولیږي، خو په تاجکستان کې دغه بندیان وایي چې افغان پلاوی تاجکستان ته نه دی تللی او د دوی ستونزه پر خپل ځای پاتې ده. من خود افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سره خبرې وکړې، هغه ویل چې یو آیات به موږ تاجکستان ته د دغه بندیانو د پاره ولیږو. آیا هغه تر اوسه د آیات نه ده لیږلې؟
بالکل دروغ وای سه نایفتا تخستا نفس بعد لغون بیا خو کنټرول کوي تا هو کو کنټرول کوي وای دا خبرې خطا نه اساس لري دروغ دي بنامه دي سرات الحق دا خبرې وکړي ما زړه په یو کارمن دي دغه وزارت خارجي نظر ته یو پس هغه دی را ته تام کې راغلی د نظر د ټول کال باندې هغه سره خبرې وکړي دا خو ته نه وغه ویل چې سرات دي دا شکه مستری دروغ وای دا خبرې د
بیا موږ داسې واورېده چې تر هغې مرکې وروسته د تاجکستان د حکومت تاسو سره په بندیخانه کې ډېر بد چلند کړی او تاسو یوه هلی ټکولي وایي، دا څنګه مسله وه؟
بالکل بالکل دا په یو واري نه دا په دوه واري نه دا دا په کارتو دا موږ خپل دا خپل شرعي نه دي په لاس کې دا په چې هر لحظه هر دقیقه چې تاسو سره په بل کوم د شرعي نه په لاس کې دا موږ ځکه نو ځوند نه دا راځي تاسو دی دا خیره نور دا چې موږ تعال نه دا پاتې موږ فقط کار کې تعال او خدای دوم تاسو زمونږ نه یو لته چې موږ دا څه کې دا او څه په شرط دا تاسو کې چې روږي چې دې نه نه وي دوی وايي چې موږ څول کوو دا دی به ما سره وو ورو ورو
اوس په تاسو قید ختلی هلته تاسو ماکمه شوي قید در باندې ختلی مشکل څه دی؟ څه غواړی؟ تاجکستان کې د افغان بندیانو ستونزه د افغانستان د ولسی جرګې د شکایتونو د اوریدو د کمیسیون له رئیس عبید الله بارکزی سره شریک کړه. بارکزی صاحب، موږ د انصاف په لټه کې په نامه یو پروګرام لرو. دې ته څو ځله د تاجکستان نه یو شمیر بندیانو زنګونه ول ټلیفون لارې تماس ونیو. دوی وایي چې دوی په تاجکستان کې ډیر مشکلات لري او د تاجکستان حکومت په دوی ډیر ظلم زیاتې کوي، خو افغان حکومت هیڅ دوی سره مرسته نه کوي. او په وار وار په داسې حال کې چې موږ په خوا یو خبرونه جوړه کړې وه، د بهرنیو چارو وزارت ویل چې د دې بندیانو د انتقال لپاره به اقدام وکړي، یو آیت به ولیږي. اوس بیا د بندیانو موږ سره تماس نیولی چې بهرنیو چارو وزارت اصلا آیت نه ده لیږلی او دوی د یاد ایستي او دوی د تاجکستان په بندیخانو کې ډیر وهل ټکول کیږي. نو څنګه دغه موضوع تاسو معلومات لرئ؟ ځکه د دوی کورنۍ په کابل کې دي او دوی ویلي چې ولسی جرګې ته به ملاړ شي.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو تاسو د رادیو د لارې د ګران افغانستان پر پر تخوند ورون تخپل سلامونه او نیک ویلي وړاندې کوم. دوم د خوشنۍ سره باید ووایم چې دا بندیانو د آیا او غوښتنه خو پر ځای ده. دا د دوی مسلم حق دی او باید د افغانستان دولت مسلم وای چې د خپلو شهروندانو د خپلو اتباعو حقوق په داخل او خارج کې د کشور ساتلی وای. اما بدبختانه باید وایم کم حکومت افغانان په داخل کې د افغانستان په زندانو کې وهل کیږي، تکول کیږي. بګرامو ته یو زندانو، تاسو لیدی د کندهار میدان ورته بل زندانو، د جلال آباد میدان ورته بل زندانو. تر اوسه پورې افغانان په داخل کې هم تکول کېدل هم وهل کېدل. د خارجانو امریکایانو د لاسه هېڅ څه پوښتنه نه شو کولای. دا چې هغه مخکني رئیس جمهور په ډېر تپ تلاش زندانونه دوی څه واخیستل شول، دا ځایو څه وویستل شول. اوس بیا درې څلور قسمه استخباراتي ډلې تپلي د منطقې او پرا منطقې، یعنی د سیمې او نړیوالې ستراتیژي استخباري طاغوتي قدرتونو د خواسته د طالب او داعش په نامه ډلې دي چې تاسو ولیدل چې په تیرو اوو ساعتو کې موږ تقریبا 250 نفره شهیدان د افغانستان په څلور دېرش ولایتو کې درلودل. تقریبا تر 350 مدیر زخمیان درلودل. افغانان په خپل کور کې هم په اور کې کړیږي، په پاکستان په زندانو کې هم کړیږي، د ایران په زندانو کې هم کړیږي، د تاجکستان هم. د مځکې مخ د افغانانو د بچانو دپاره د اور تنور دی. هیڅ ځای د راحت سا افغانان نه شي کړی، ځکه موږ د تاجکستان سره پروتوکول هم درلودی. قرارداد هم په ولسي جرګه کې پاس و د بندیانو تبادلې دپاره. اما متاسفانه باید ووایم چې کم حکومت، کم رئیس جمهور، کم وزیر خارجه باید د دې پوښتنه وکړي، څوک یې وکړي، چا ته وژل دا خلک. نو دا دغه عمل چې تر اوسه د دغه خلکو پوښتنه نه ده شوې، د دوی په حق کې د افغانستان د اتباعو په حق کې یو ستره جفا بولم. باید د افغانستان حکومت ژر تر ژره خصوصاً وزارت خارجه لاس په کار شي. زموږ بندیان چې په تاجکستان کې ویل کیږي تکول کیږي، هغوی راولي دلته د خپلو نافذه قوانینو په اساس مجازات شي.
که ور به جزای ورته سزا ورکول شي او که هغوی برعطا شل شي هغوی ازاد کړل شي.
هو بارکزی صاحب، دغه بندیان یو کس چې موږ سره خبرې کړې وې بیا د تاجکستان په بندیخانه کې تر مرکې وروسته دا وهل شوی و او بیا تا روغتون ته وړل شوی و دغه ټپونو له امله. دی وایي چې مور په کابل کې ده، مور یوه پښه هم نه لري، پښه یې ساختګي ده او سپین سرې ښځه ده، لاندې باندې منډې وهي، حکومت ته ځي ولې څوک غږ نه اوري. نو تاسو د دغه بندیانو د انتقال دپاره څه کولی شئ؟ حکومت ته مثلا څه لاره باید تاسو حکومت ته پیش
که چیرې احیانا د دغه بندیانو پیوازان او قریبان راشي ولسي جرګې ته یا زموږ کمیسیون ته چې د عرایضو او شکایت اورېدلو کمیسیون دوی عریضه راوړي، موږ به انشاءالله د دوی غږ د چارواکو تر غوږو ورسو او همچنان به مربوطه سلسله اراکین د دولت ولسي جرګې ته او کمیسیونو ته راوغواړو. د هغوی سره به دا خبره وکړو. دا د دوی حق دی، باید اتمن د دوی په فکر کې وشي افغان حکومت، او د دوی غم وخوري او د دوی په انتقال کې جدي ګام واخلي.
یعنی دوی چې درغله بیا به تاسو څه اقدام وکړئ؟ څه به وکړئ؟ څه وخت درشي؟
دا به هر وخت دوی کولی شي چې زموږ کمیسیون ته مراجعه وکړي. موږ به د خارجه چارو وزارت مقام ته انشاءالله بلنه ورکړو، وزیر صاحب به کمیسیون ته راوغواړو.
یعنی دا امکان لري چې د افغانستان حکومت دوی تاجکستان نه انتقال کړي افغانستان ته؟
بله، وو مقرداد لرو سره. بله،
تاسو نه مننه، ډیره مهرباني. تاسو هم کولی شئ خپل ستونزې لمونږ سره یوازې د شنبې او یک شنبې په ورځو طرح کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 029829020.
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري
د حقیقت صدای د خبرونې درنو مینوالو. زموږ همکار جمشید حبیب زاده چې په دې روسیو کې بدخشان ولایت ته سفر کړی او د افغانستان په شمال کې د 209 شاین قول اردو د ارکان د رئیس خاغلی غلام حیدر حیدر سره د بدخشان د وروستي امنیتی وضعیت په اړه مرکه کړي چې ستاسو پام ورته راړو.
جنرال صاحب، غلام حیدر حیدر، رئیس ارکان قول اردو
د افغانستان په شمال کې د 209 شاین قول اردو د ارکان رئیس ښاغلی غلام حیدر حیدر، مننه کوم چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. لکه څنګه چې ولسمشر ویل چې یوه لوا به ډیر ژر جوړه شي، نو که راته ووایي دغه لوا څه وخت خپل کار پیلوي؟
مردم بدخشان یک استقبال شایانی از شخص جلال ناب محترم رئیس جمهور
د بدخشان خلکو له ولسمشر څخه خار کلی وکړ. د خلکو سره تر کتنې وروسته یو امنیتي غونډه وشوه چې پکې د بدخشان د امنیتي وضعیت په برخه کې راپور وړاندې شو. څرګندونې په دې اړه وي چې د شته ګواښونو او ناامنیو د مخنیوي لپاره د قول اردو په تشکیل کې یوه نوې لوا جوړیږي چې ډیر ژر به دغه لوا د بشپړو محاربوي تجهیزاتو سره خپل کار پیل کړي.
وعده زیر دادم که ما این جزوتا ما به زودترین فرصت با تجهیزات مکمل ما رو ببینید در اختیار شما گذاشته میشه.
بیشتر کدام ولسوالی ها تحت تهدید هستند؟
ډیرای کوم ولسوالی تر تهدید لاندې دي او هغه پوسټه چې مخالفین نیولې دي اوس په کوم حالت کې دي؟
قول اردو د صدرنوی شاین به جهت تامین امنیت ایمای پولیس
د شاین 209 قول اردو د جرم او وردوج د امنیت او د پولیسو د ملاتړ په برخه کې په پوستوار ډول له پخوانه فعالیت لري. په دې وروستیو کې د بهرنیو تورستان لخوا چچنیان دي، تاجکستانیان دي، چترالیان دي او نورستانیان، ځکه پاکستان سره هم پرانیست سرحد لرو، دغه کسان خپل او حتی ښځې او ماشومان یو کال کېږي چې په خوستک کې د دولت پر ضد فعالیتونه لري او د ماین انتحار او چاودنې د ترېدنګ په برخه کې د افغانستان په ولایتونو کې فعالیت لري.
ولایت افغانستان یوه فعالیت میداشته باشه.
از ازبکستان
هم؟ ازبکستانیان هم شته؟
بله، حتی قزاقی هم هست.
هو، حتی قزاقیان هم شته. لکه څنګه چې تاسو معلومات لرئ، د تیر کال په محاربوي فعالیتونو کې د جرم 15 سیمې تر سخت ګواښ لاندې وي. د تګابې کشم په ولسوالۍ کې هم ځانونو ته کورونا او قرارګاګانې جوړې کړې وي، خو موږ هلته ښه فعالیتونه درلودل چې شاوخوا شپېته 15 د دغو کسانو څخه چې ښځې او ماشومان یې هم ول نیول شوي او وژل شوي دي، چې یو شمېر مرکز ته هم انتقال شوي دي. د دوی فعالیتونه داري چې د افغانستان له سرحدونو بهر بهر لار پیدا کړي او نور سیمې هم نام نکړي.
اهداف را کې یادارن یا میخواین کې راه پیدا بکنن به بیرون از سرحدات افغانستان و مناطق دیگه را هم یا نارام بکنن؟
مثلا دودوی هدف چه ده؟
مثلا هدفشان شاید در کشورهای آسیای میانه باشه.
هدف خیلی د منځنۍ آسیا هیوادونه وي، د مخدر مواد و قاچاق. او تاسو پوهیږئ چې په کران او منجان کې د لاجورد یو کان هم شته چې دوی د غیر فنی کیندنې څخه باج اخلي او له دې طریقې ځان تمیلوي او د بدخشان په ختیځه برخه کې نام نه جوړی کړی دی.
تر وایدا ادارې شرقي بدخشان البته برانداختن.
در رابطه با می تلفاتی که وارد شد و تعداد سربازای ما را سر بریدن
درسته و تلفات و پرده دول دول معلومات خبر شد. تاسو وایه چه په دقیق دول څومره افغان پوزیان او څومره مخالفین وژل شویدی؟
چه تعداد از مخالفینی که خارجی هستن از کدام کدام کشورها کشته شدن و چقدر بازداشت شدن؟
ما خدمت شما صریحا برز برسانم و جمعا تلفاتی که به دشمن وارد شده.
زه باید وایم هغه تلفات چې دښمن تا وختي ټول و ویش کسان ټپیان شوي، چې د عمر اسلام په نوم د دوی مشهور قمندان هم پکې وو. دوی د مخ خپل فعالیتونه طرح کړي ول او د حاجی په نوم یو څوک چې د دوی کلیدی قمندان وو او د ماینونو په خودلو کې ډیر مهارت درلودو او په دې برخه کې ترن هم ورکولو دا وژل شو. 15 کسان نور هم وژل شوي دي.
در بیا 15 نفر ازیو امی آجی مشهور به بلال که یکی از قمندانان کلیدی از یا به حساب میشه.
چه تعداد از تروریست خارجی بازداشت شدن؟ مطلب به کدام
باشه؟ چمره بحرانی تراغر ول پدی پیکه که او دکوم و هیوادونو؟
یا مطلب به کشورهای ازبکستان هستن، قرغزستان هستن، قزاق هستن، چچنیا هستن، ایغورای چین هم میگن.
دوی د ازبکستان، قرغیزستان، قزاقستان او چچنیان دی، تاجکستانیان دی. موږ نه کسان نیولی چې 259 شاهین قولی اردو ته انتقال کړي او شاید درې کسان هم د امنیت دولتي پر ریاست کې وي.
تقریبا 3 نفرشان د ریاست امنیت دولتي شاید موجود باشه.
بله، یک مسئله که ایم من در حال ابهام مون که
دلته پړه د چا و چې دغه پیښه رامنځته شوه. داسې راپور نه خپره شوي چې د افغان ځواکونو د وسایطو تیل خلاص شوي وو، او بله دا چې په افغان پوز کې هم ځینې ځواکونه وو چې معامله یې کړې وه.
ما
شریفانه براتان خدمتتان بعد برسانم که این دیدگاه شخصی مردم است، ولی مسئولین ما هستیم، باید از ما گزارش گرفته
شد. دا خلق خپل شخصی لید لوره ده، مسئولین موږ یو او باید لمونږ نه راپور واخیستل شي. زه د روغنیات او مسله را دوم، د دوی وسایط او هر څه درلودل خو جغرافیایي موقعیت پیچلی او حمله هم پراخه وه، او دښمن هغه لارې هم تړلې وې چې دوی باید پرې شاته شوي ول، او یو په یو جګړه روانه وه او دوی ډیر په میړانه وجنګېدل.
یعنی سهلنگاری هیچ وجود نداشته؟
یعنی هیچ ډول بیغوری نده شوی؟ که نده شوی نو یو چارواکی ولی نیول شویده؟
قماندان کندک بالای وظایفش نبوده دیگه.
د کندق کمانډان په خپل دنده کې نو اواغ نظریات شو ورکل شوی ول، خی هغه بل څوک چې د پر ځای وو د عملی کولو ورتیا به نه درلوده. د افغانستان د دفاع وزارت نه یو حقیقت مندون کې پلاوی او د غشان هغه تدابیر چې موږ د قلی اردو په کچه درلودل، موږ ژر تر ژره د استخبارات مدیریت او حقوقي پلاوی ولېګو چې قضیه وڅېړي. کوم ډول ډول ارقام چې خبرې د زموږ ځواکونو تستړي کوونکې دي، کوم کسان چې دا خبرې کوي مسؤلان ندی او خپل شخصي دي دورې ده. موږ بشپړ راپور ولسمشر او ورپورو چارواکو ته ورکړو او دقیق ارقام مو هم بیان کړل.
و ارقام دقیقه ما خدمتشان به عرض رسانده.
بودن نظر داشته امیم میزان
دغه گواخونو تا پام سر افغان ځواکونه تل د تجهیزاتو د نشتون له امله شکایت درلود. ولسمشر په دغه سفر کې کوم ژمنه وکړه چې د بهرنیو تراګرو په وړاندې به افغان ځواکونه ښه تجهیز او پیاوړي شي.
نیروهایی که د اینجا با امی تروریستای بین المللی می جنگن تقویت بیشتر شون.
رئیس جمهور توجیه و هدایات خاص خود در رهبری قرارگاه ستر درستیز داشتن که در اینجا
ولسمشر خپل سپارښتنه او لارښوونه درلوده چې په دغه امنیتي غونډه کې د ستر دریستیز لومړی مرستیال او د ارکان رئیس موجود ول او دوی ته لازم لارښوونه وکړي چې تر دې وروسته پاملرنه وشي او د اکمالاتو او تجهیز سم پوښتنه او اشاره هم دا و چې کوم کسانو چې سرونه پرې کړی دي سرونه به پرې شي
سر بریدن شاید سرشان بریده هم شو
د وروستۍ پوښتنې په توګه غواړم وپوښتم چې دغو مخالفینو پر وړاندې عملیات به کله پیل شي
معاون اول مقام سر درسیز یا لوی درسیز وزارت دفاع البته د اینجا
د ستر درستیز مرسیال او د کورنۍ چار وزیر دلته راغلی ول او د کورنۍ چار وزارت د عامه نظم قومندان هم چې ځواکونه د وردوش په دره کې موجود دي او زموږ ځواکونه هم موږ ته لازم لارښوونه وکړي او زه اوس مهال په یو لوی عملیاتي پلان او د امنیت په ټینګښت کار کوم چې تاسو به ان شاء الله د ملکی دلو شاهدان اوسئ
شما شاهد خاط بودیم چې باز مصاحبه های بعدی را در اجرای پلان گذاری ها در تحقیق تطبیق شما را به خود داشته باشیم انعکاس خواهد داده
تشکر جناب صاحب یک سوال ما که ما جواب مان که مناطق که
مننه جنرال صاحب زما یو پوښتنه چې به ځواب پات شو هغه دا چې اوس مهال کوم سیمه له مخالفینو سره دي او کوم ته ګواښ متوجه دی
در بدخشان پنځه ولسوالۍ در تعدید البته در تعدید است
په بدخشان کې 15 پګول سوالیو ته غواخ کې لکوردو جرم او نوري او مخالفین په خو هم په دري خوسته کې ول او هلته قرارګاګانی موجود دي
مناطق د کنټرولوم قبلا نه وو د داخله دري خوسته بودن او قرارګاو فنګایشان بوده